در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشید.
دیر منان سلطان محمد سرور. د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خلنده خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره پر پوله کې 40,000 سرتیری ځای په ځای کړي. راځي تر هر څه مخکې د دې سات خبر نه واورو. اروپایی ټولنې افغانستان سره نوې مرسته اعلان کړه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلي او خیبر پختونخوا کې مذهبي مشرانو او ملایانو ته د دولت لخوا معاشونه ټاکل شوي. بشپړ خبرونه. اروپایی ټولنې له افغانستان سره د لوږې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایی ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا او یواری پرون په دې اړه په بروکسل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
اروپایی کمیسیون په افغانستان کې د لوږې په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 11 میلیونو کسانو لپاره د خوړو ناورین رامنځته کړی. علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارد مخه د خوړو له بیړني حالات سره مخ وو.
د ناامنیو ترڅنګ وچکالیو هم زرګونه کسان له خپلو مینو کډوالۍ ته اړ کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې خبرداري ورکړی و چې هیواد د وچکالۍ له یوې نوې څپې سره مخ دی. هغه پرون هم د وچکالیو په اړه یو غونډه ترسره کړه. ارګ مانی د ولسمشر په حواله لیکلی چې د طبي پیښو له امله بي ځای شو او زیانمن شو خلکو ته باید مرستې په متوازنه توګه ورسیږي. جرمنی 2400 افغانانو ته ویزه ورکړې دي. په دوی کې له جرمنی ځواکونو سره افغان ژباړونکي، محلي قراردادیان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویاند راینر برویل دوشنبه په برلین کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د بهرنیو چارو وزارت ویاند په حواله زیاته کړې چې دغو افغانانو ته د یوې خورا ګړندۍ پروسې پر اساس ویزه صادرې شوې. د جون په پای کې 13 افغانان جرمنی ته تللی او تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې لسګونه نور هم ستانه شي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی افغان ژباړونکو او محلي قراردادیانو اندېښنه ښودلې چې له ګواښ سره مخامخ دي. خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي چې د دوی له اړخه دغو کسانو ته کوم ګواښ نه دی متوجه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلی دي. دا خبره د هرات پوځي شورا دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې تایید کړې ده. د اعلامیې له مخې د پوځیان او عوامو خلکو د مرګ ژوبلې او زیان د مخنیوي په هدف د چشت شریف ولسوالۍ امنیتي او اداري څانګې یوې بلې سیمې ته انتقال شوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ دا وکړه چې چشت شریف ولسوالۍ له ټولو امکاناتو سره د دوی لاس ته ورغلې. په چشت شریف کې د افغان هند د دوستۍ بند یا سلما بند هم موقعیت لري. ورمشپا د دې بند په یوې ساتندوی پوستې باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان پوځیان وژل شوي. د سلما بند د کندک قومندان علا محمد اندړ ازادي راډیو ته وویل مرکزی حکومت باید ژر سیمې ته تازه دمې ځواکونه ولیږي ځکه د سلما بند ته جدي خطر پېښ دی. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د زرګونه ملا امامانو او د اقلیتي ډلو مذهبي مشرانو د میاشتنی معاش لپاره نږدې 10 میلیونه ډالر بودیجه ټاکلې. دا خبره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنګخ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وکړه.
خیبر پختونخوا حکومت 22,000 مساجدو لپاره 10,000 روپۍ میاشت وظیفه بندوبست وکړلو. بیا موږ داسې طریقه کارو کچھ د 3 میاشتو به یوځای موږ ورکو ول چې 10,000 روپۍ ملاویږي جماعت امام ته نو هغه به سنا صدا فسیلیټیشن کیږي.
ځینې مذهبي ګوندونه بیا د حکومت له دې کار سره مخالفت کوي. له هغې ډلې د جمعیت علمای اسلام ډلې یو مخکښ جلیل جان پرون مشال راډیو ته ویلي چې حکومت ملایانو ته د معاش په ټاکلو غواړي هغوی د سیاسي اهدافو لپاره وکاروي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د جیو ستراتیژیکو دلایلو په خاطر د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د راتلونکو غړو په سترګه ګوري. د لویدیز بالکان شپږ هیوادونه البانیا، سربیا، شمالي مقدونیا، بوسنیا هرزګوینا، مونټینیګرو او کوسوو دي چې له هڅو سربیره لا هم د اروپای ټولنې غړیتوب نه دی ورکول شوی. پرون د دغو هیوادونو له مشرانو سره په یو آنلاین کانفرنس کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپای ټولنې سره د لویدیز بالکان د دغو شپږو هیوادونو د غړیتوب او پیوستون ملاتړ وکړ. هغې ویلي دا د اروپا په ګټه ده چې په سیمه کې د ادغام پروسه مخته یوسي. مرکل مشخص د چین او روسیې نوم نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې په دې سیمه کې د نفوذ د ترلاسه کولو هڅه کیږي. مرکل ژمنه وکړه چې جرمني به د لویدیز بالکان د غشپګو هیوادونو ته هر څومره ژر چې کیږي د کوویډ 19 3 میلیونه ډوزه واکسین هم ورکړي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لمړۍ نیمه پایلو بکې نن شپه ایتالیا او هسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ويمبلي سټډیوم کې ترسره کیږي. د لوبه ګټونکو ټیم به راتلونکې یکشنبه د اروپا کپ پایلو به توزی. ایتالیا نیمه پایلو به تر رسیدو لپاره په کوارټر فاینل کې بلجیم مات کړی او اسپانیا بیا له سویس نه لوبه ګټلې. بل نیمه پایلو به بیا چهارشنبه د چي د انګلستان او ډنمارک ترمنځ کیږي. د اروپا کپ د فوټبال سګنۍ سیالي د جون لې 18 پیل شوی او تما ده د جولای په 18 پایته ورسیږي. د اروپا کپ د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسا چې د اتل ولی دا ولري سږ کال انټر کوارټر فاینل هم ونه رسیدل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او دغه راس په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 0.5 سپو خبرونه لري. دغه خبرونه مو چې واوریدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي، ازادي راډیو ډاٹ کام آدرس دی. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې ویل، د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د کې بواوري چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 40,000 سرتیری ځای پر ځای کړي. دا مسله پرون د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ د تاجکستان د امنیت شورا په غونډه کې مطرح شوه. دا وروسته تر دې چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډیر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې گاونډي هیواد تاجکستان ته ورواوړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په شمال کې د جګړو له زیاتېدو وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبه پر ورځ امر کړی چې 40,000 تاجک پوځیان د افغانستان د پولي په اوګدو کې ځای پر ځای شي. ښاغلی رحمان چې د تاجکستان د امنیت د شورا غونډې مشري کوله، د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د تاجکستان د جمهوریت ریاست د ویپانی لمخې امام علي رحمان د خپل هیواد په امنیتي ارګانو غږ وکړ چې له افغانستان سره د پولي په اوګدو کې هر اړخیز تدابیر ونیسي او د تاجکستان امنیت د ډاډمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب پرون په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره کتلې. د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې دوی د امنیتي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې کړې. د دې ناشته نور جزئیات نه دي رسنۍ شوي. ورمورس هم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې. تاجکستان داسې وخت د افغانستان د پولي په اوګدو کې د 40,000 سرتیرو د ګمارلو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په شمال کې نخت ډیر شوی او د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولی. د تاجکستان چارواکو ویلي د جون له 28 څخه باندې 1400 افغان سرتیری هغه هیواد ته راوختي. محمد ظاهر د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د پولیساتو ځواکونو دی ویډلې قومندانو چې اوس له خپل سلو کسانو سره یو ځای تاجکستان ته اوخته. هغه د ازادي رادیو له تاجکي سرویس سره په خبرو کې دا وکړه چې د پاتونوالو او طالبانو ترمنځ جوړجاړي دوی اړې ستل چې د یکشنبه پورز تاجکستان خواته ورواوړي.
د خواهان ځای خلکو یو جوړجاړی کړی وو. د ولسی پاتون غړي راغلل، د کنډک شاو خایونی ولا او طالبانو ته تسلیم کړه.
هغه افغان سرتیری چې په دې وروستیو کې تاجکستان ته پناه وړي د شمسالدین شاهین په سیمه کې سرحدي بازار ته څیرمه ساتل کیږي. محمد ظاهر وای وسلې د تاجکستان پولیساتونکو ته سپارلې او اوس یې برخلیک د افغانستان او تاجکستان د چارواکو په پریکړه تړلې.
دا افغانستان او تاجکستان حکومتونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي مکمل انتقالوي. پته مې یو چې څه پروګرام دی.
افغان چارواکو مخکې له ولسوالۍ وتل تاکتیکی شاتک بللې او ویلي دي چې د غوسیمو د بیان نیولو لپاره پوره هڅه کوي چې له طالبانو سره دي. د افغانستان او تاجکستان لګړې څه باندې 1500 کیلومتر پولې د تاجکستان د چارواکو په خبره 900 کیلومتر د طالبانو په کنټرول کې ده. هغه څه چې له افغان چارواکو نه د تایید کړي. اخو د روسیې دولتي خبری اژانس تاس راپور ورکړي چې پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره په ټلیفون غږیدل او هغه ته ډاډ ورکړي چې مسکو به د تاجکستان د پولي پروګدو کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره هر ډول بیړنی همکاري وکړي. روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو په تیر بیا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د تاس په یو بل راپور کې راغلي چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دوشنبه سهار له خپل ازبکستاني سیال شوکت مرزیایف سره هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. د راپورونو په اساس ازبکستان خبرداری ورکړی چې که څوک له افغانستانه ناقانونه ورواوړي بیرته هغه هیواد ته ورستنوي.
و موردل چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 40,000 سرتیري ځای په ځای کړي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کېږي چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډېر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې دغه هیواد ته ورواوړي. د ناامنیو په لړ کې د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د سقوط په اړه دولت او طالبان بیلابیل ادعاوې لري. طالبان وایي چې دا ولسوالۍ نیولې خو ځایي چارواکي بیا وایي د ولسوالۍ مرکز او نور ملحقات یوې خوندي سیمې ته لیږدول شوي او په ولسوالۍ کې دولت حضور لري. تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ماخام مهال په یو وخت پر کړې خبر پاڼه کې د دغه ولایت د حصارک ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ او تپاستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی وسلوالو د حصارک ولسوالۍ مرکزیت په شمول امنیه قومندانۍ سره لټول ملحقات نیولې او د افغان ځواکونو ګڼ شمیر وسلې او مهمات هم لاس ته ورغلي دي. خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی په دی اړه آزادی راډیو سره په خپلو خبرو کې د وسلوالو طالبانو دغه ادارت کړه او په خبره یې چې لا هم افغان ځواکونه په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو د لمنځه وړلو او ځپلو په حال کې دي. خوګیانی زیاتوي چې د حصارک ولسوالۍ د خلکو د غوښتنې او د ځایي نظامي شورا د پریکړې سره سم دوی لوړاندې د حصارک ولسوالۍ مرکزیت له اصلي سیمې بلې سیمې ته لیږدولی او په عادي شکل یې چارې دوام لري. د حصارک ولسوالۍ د اصلي مرکزیت تغییر لاملونه په سیمه کې د خلکو کورونه او ناسم موقعیت یادوي.
د حصارک ولسوالۍ د ولس د غوښتنې پر اساس باندې د حصارک ولسوالۍ مرکز د حصارک یو بل سیمه ته تغییر شو. تغیرات راغله ولې په حصارک ولسوالۍ کې کمیونیست مګونتی ځواکونه مغه ډول تحرکات لري په غوسمه کې چې دښمن فعالیت کوي الته په بریدو تر سره کیږي دوی په لمن ځوړي.
حصارک ولسوالۍ د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو ده چې شاوخوا یو کال راهیسې پکې د وسلوالو طالبانو حضور پراخه شوی و چې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د نخطو خبرونه ورکول کېدل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس به هم اجمل انت غوښو چې د نړیوالو ورسپانو زیني مقالې لوستي. البته هغه مقالې چې د افغانستان په اړه پکې لیکنې شوې دي.
وال سټریټ ژورنال د ویلې کنې سرلیک دی: افغانستان څخه د امریکای سرتیرو وتل غیر منطقي دي خو ولیوزی. دا لیکنه لیکوال وای د 2020 کال د فبروري راهیسې په افغانستان کې هیڅ امریکای سرتیر نه دی وشل شوی او په دې هواد کې په کم شمیر د امریکای سرتیرو د پاتې کېدو محسوس لګښت کم وو. خو د لیکوال په باور د افغانستان څخه د وتلو په صورت کې له بشري او ستراتیژیک پلوه نامحسوسه بیا به لوړه وي. لیکوال په لیکنه کې وړاندې له افغانستان څخه د امریکای سرتیرو د وتلو په صورت کې هغه بشری او ستراتیژیکو خطرونو ته اشاره کړې چې هم افغانستان او افغانان او هم امریکا او متحدان ورسره مخ کېدل شي. د لیکنې په یو برخه کې پوښتنه شوي ولې امریکا خو خوچې په اروپا، جاپان او جنوبی کوریا کې د لسیزو لپاره د سبا ټینګولو په هدف پوځي حضور وساتي خو هم دې کار ته په افغانستان کې چمتو نه ده. لیکوال د خپلې دې پوښتنې په جواب کې وایي په دې اړه ځوابونه د امریکا د ملي کریکټر او د وخت سره سم د ځانګړي ملي موډ یا مزاج په اړه ډیر سوای. لیکوال لمړی د پیسو یادونه کوي چې په باور په افغانستان کې د پاتې کېدو لګښت پام وړ لوړ دی او د امریکا فدرالي بودیجه کې کسر پزیاتی دود دی. دوی ملت چې د لیکوال په باور امریکا لپاره له افغانستان څخه وتلو تسلخه کړی دا دی چې د دې تضمین نشته چې امریکایي سرتیرو مرکشوب لبتل همداسي ټیټه پاتې شي. لیکوال وای د طالبانو بریدونه پر امریکایي ځواکونو له دې ډلې سره د توافق په خاطر بند شوی او له افغانستان څخه لوټلو پرته خای د بریدونه بیرته پایل شي. د لیکوال په باور د اروپا، جاپان او جنوبي کوریا برخلاف د افغانستان یو لوی برخه ټولنه خپل شاوخوا کې امریکایي سرتیری نه غواړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې بل علت د لیکوال په وینا دا دی چې امریکایان خپل ځانونه اشغالګران نه بولي او غوره ګڼي چې دا سیادی بخونکو په توګه ورته وکتل شي او په داسې یو هیواد کې پاتې کیدل چې ځینې سیمه ییز خلک په وړاندې مقاومت کوي د امریکا د دې لارې خلاف دي. لیکوال وایي په هر صورت امریکا دا